ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم. دا خپرونه چې د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده، خو په لړ کې راپورونه او خبرونه هم لرو. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان ولسمشر وایي داسې سوله به راځي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. په کابل کې د روسیې سفارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د دغه هیواد د حکومت په بلنه نه جوړیږي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی په لورلای کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګند وي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو دریو منصبدارانو ته د مډالونو د ورکولو په مناسبت په یو غونډه کې وکړې. ولسمشر وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. په کابل کې د روسیې سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت وایي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمېر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. ټاکل شوی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په مسکو کې دا غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو وویل له طالبانو سره د سولې داسې موافقه غواړي چې نظام او ملي ګټو ته تاوان پیش نه کړي. هغوی پرون په یوه غونډه کې وویل د سولې د مذاکرو د پیل لپاره ځینې داسې غوښتنې شوي چې دوی د افغانستان له ملي ګټو سره برابري نه ګڼي. د غونډې یوه ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
خلق داسې سول نه غواړي چې پاغه کې بشرمې سول نه غواړي چې پاغه کې موږ شرم وشي او موږ چې د نظام پکې ختم شي موږ دا سول هیڅ کله نه غواړو.
د شنوارو مشان وبل هغه راپورونه چې په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړیدو او د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه خبريږي د ملي ګټو خلاف دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د ودولو مخینه ولیده. د فاریاب د پولیسو ویندوی عبدالکریم یورش پرون شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل پولیسو له یو څلور دیرش کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې یولس کلنې ماشومې د نکاح مخه ونیوله. دی وی ونجلی چې کم عمره و یو لس کلنه ده د فاریاب اصلي اوسیدونکې ده. غوښتل چې هغه یو څلور دیرش کلن سړي ته په نکاح ورکړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی شوه. د فاریاب د پولیسو ویندوی د دې جبري واده انګیزه د نجلۍ د کورنۍ اقتصادي مشکلات وبلل. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی محمد ابراهیم لونی چې په ارمان لونی مشهور و پرون ماښام د پاکستان د پولیسو په حمله کې ووژل شو. ارمان لونی پرون شنبه د بلوچستان په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو څلور ورځنی پرلت ته ورغلی و. د ارمان ملګرو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو تر پرلت وروسته لار ورته نیولې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویلي چې پولیسو ته یې عرض کړی او د لورلایی د پولیسو مشر طاهر ترین د ارمان لونی د قتل مسؤل ګڼلی دی. ترین له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون ویلي چې سوله ایز اعتراض د ارمان لونی حقو او د قتل ځواب باید وویل شي. د جرمني پولیس وایي چې په شټوتګارت ښار کې اتلکه کسانو اعتراض پیل کړی او پر زړو ډیزلي موټرو د بندیز مخالفت کوي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د شټوتګارت د پولیسو په قول ویلي چې د جمعې ورځې په دې ښار کې د زړو ډیزلي موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دې بندیز هدف د هوا د ککړتیا مخنیوي بلل شوی. د بندیز مخالفان وایي چې د نویو موټرو د اخیستلو توان نه لري. و اروپایی هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان گوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه یې غوښتي وو چې د فبروري تر درېیمې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. د پرون شنبه په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو خوندې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمې مهمو هیوادونو مخکې له د ده د مخالف خوان گوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یوه مرکز کې اخوډب شوی او یولس تنه نیول شوي دي. د بوسنیا پولیسو ویلي چې په نیول شوو کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان دي. د بوسنیا پولیسو پرون وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه مهاجر ژوبل شوي دي. او د البانیا پولیسو د یوه سرحدي پولیس په ګډون د 20 تنو د نیولو خبر ورکړ. دوی وایي چې دا کسانې په دې شک نیولې چې جعلي اسناد یې جوړول او خلک یې بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاق وړل. پولیسو پرون شنبه وویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروې کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جعلي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. او وروسته خبر ده چې مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه یې موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. د مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون شنبه وویل کېدای شي هغه قبر چې د مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او بیزانس د اثر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینهو دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د شنوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، خو ټینګار کوي چې هغه سوله غواړي چې د نظام ملي ګټې او ارزښتونه پکې خوندي وي. د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په هیواد کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت، امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې ستایي، خو وایي چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، انتخابات، د بیان آزادی، د ښځو حقوق او د افغانانو نور قانوني آزادۍ خوندي وي. دوی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. هغوی له افغان دولت او وسلوالو طالبانو هم غوښتنه وکړه چې د سولې په مسأله کې د خپل هیواد او ولس تشمن او وفادار پاتې شي. له خوسته نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي، نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړې چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د ملاتړ په موخه رابلل شوی وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټې غونډې جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنګونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سرکان ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادیو د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکي ملي بنسټ په توګه د کومي سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته پاغې کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او اغه د افغانانو د پوره سره کر خري، مثلا دوی د ملي امنیت ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د سره مخالف د کچه تسول کېږي نو پوکی ډول دي سولو.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هیواد د اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوان وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخي وي او معامله ورباندې ونشي.
افغانان اوس بدر شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سری کرخي دي. د افغانستان ملی پاوز باید ډډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه او استخباراتي کړۍ په دې پروسه کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په هڅه کې دي. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړۍ د یوه نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
کسه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکې سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50% کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
د افغانستان د مالی وزارت وای د بیځایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو یو بچی صندوق جوړ شوی دی. د دې وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی آزادی رادیو ته ویل دا صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالی وزارت لخوا کنټرول شي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې وابري.
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د وجهي صندوق په رامنځته کولو سره د دغو کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړېدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو عامر فردین معرفتی د شنبه پر ورځ په ازادي رادیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمين
دی. وایي د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف بې ځای شو کورنیو کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو غړو ته د ځمکو او سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پرې روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسېدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې سارنه باید د داخلي بې ځای شو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشرۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي. د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ د بې ځای شو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بې ځای شو او راستنیدونکو کورنیو د کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستن شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بې ځای شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی وویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوند دي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بې ځای شوي دي. دی وایي دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنیدونکو لپاره دی. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي د هغوی سره هم د دغه صندوق له لارې مرستې کیږي. یعنې په ټوله کې راستنیدونکي کډوال، بې ځای شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنیو سره په دې کې مرستې شاملې دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6.5 میلیونه کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. هڅه مو وکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنیو د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي، خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکي مرستې باید مستحقو خلکو او کورنیو ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړی کمیټه وګماري چې مستحقین په نخه او دغه مرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اوس په حمید مومند درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د مسکو پر روانې غونډې او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي.